کابل کې د ماښام شپږ بجې سوې. السلام علیکم. په دې ماښام نه خبري مجلې کې مو د سر موضوع دا ده چې د حکومت یو باوري سرچینې او د سولې د مرکچی پلاوي غړو ویلي چې سبا جمعه به د دولت مرکچی پلاوي له طالبانو سره د خبرو لپاره قطر ته سفر وکړي. نور راپورونه هم لرو. تر هر څه د مخه د افغانستان او نړۍ مهم خبرونه اسمت سروان وړاندې کوي.
د سولې خبرې د شنبه په ورځ په قطر کې پیلېږي. په کابل کې د امریکا شارزده فیر د افغانستان د فوټبال فدراسیون د پخواني رئیس په اړه د عدالت د تطبیق غوښتنه وکړه او د بیروت په بندر کې اور لګېدلی. د خبرونو تفصیل. دولتي سرچینې وایي چې د افغانستان د سولې مرکچی پلاوی به سبا له طالبانو سره د خبرو لپاره دوحې ته لاړ شي. د سولې د مرکچی پلاوی یوې غړې فوزي کوفي آزادي راډیو ته وویل چې افغان پلاوی به سبا قطر ته لاړ شي. دې په عین حال کې وویل چې دواړه خواوې به د شنبې په ورځ خبرې پیل کړي. د افغانستان د سولې مرکچی پلاوی له یوې اونۍ راهیسې له طالبانو سره د خبرو لپاره په دې خاطر انتظار و چې ظاهرا طالبان حاضر نه ول چې خبرې وکړي. د دې موضوع تفصیل وروسته په راپورونو کې اوري. په کابل کې د امریکا د سفارت شارزده فیر راس ویلسن د افغانستان د فوټبال فدراسیون د پخواني رئیس په اړه د عدالت د تطبیق غوښتنه وکړه. ښاغلی ویلسن نن پر خپل ټویټر پاڼه کښلي د فوټبال نړیوال فدراسیون یا فیفا کرام الدین کریم د ناوړه جنسي استفادې په خاطر مجرم پیژندلی دی، نو د هغو ښځو لپاره د عدالت غوښتونکی دی چې له خطر سره مخامخ شوي دي. په افغانستان کې دغه امریکایي ډیپلومات ویلي قربانیان حق لري چې د منصفانه محکمه لاری عدالت وبینیم. فیفا کرام الدین کریم د فوټبال د شزینه لوبغاړو د زورولو په تور د فوټبال فعالیتونو منع کړی دی. د افغانستان د ملي امنیت ریاست وایي پر دو دینی عالمانو محمد ایاز نیازی او عزیز الله مفلی د حمله پلان جوړونکي نیولی دی. د ریاست نن آزادی رادیو ته وویل امنیتی ځواکونو او باید چې په اکرمه مشهورو نن ونیوه. ډاکټر نیازی د جون په میاشت کې د کابل په وزیر اکبر خان جومات کې ووژل شو او مسؤلیت یې داعش په غاړه واخیست. له دې پیښې یوه اونۍ وروسته مولانا مفلی د کابل په شیرشاهی سوری جومات کې د چاودنې په نتیجه کې ووژل شو. داعش تر اوسه د اکرمه د نیول کېدو په اړه څه نه دي ویلي. د امریکا د قواو د مرکزی قومندان وایي طالبانو له حمله القاعده سره اړیکې نه دي شلولي. جنرال فرانک مکنزی پرون له خبریالانو سره د خبرو په مهال د یوې پوښتنې په ځواب کې وویل چې طالبانو له هم په څرګند ډول نه ده ثابته کړې چې له القاعده سره یې اړیکې پرې کړي او له هم د افغان امنیتي ځواکونو پر ضد حملو ته دوام ورکوي. د کورنیو چارو وزارت وایي طالبانو په وروستۍ یوه اونۍ کې نږدې 50 تنه ملکي وګړي وشلي دي. د کورنیو چارو وزارت ویندوی طارق آریان نن وویل چې طالبانو په یاد موده کې په 22 ولایتونو کې 318 حمله کړې دي.
طالبانو په تیر یوه اونۍ کې 900 ملکي وګړي شهیدان او 900 نور یې ټپیان کړي دي. تر ټولو زیات تلفات په کندهار او زابل ولایتونو کې اوخته.
وسلوالو طالبانو تر اوسه پوری په دیارت سنې دی ویلي. د کندهار په ارغنداب ولسوالي کې درې پولیس هغه مهال ووژل شول او نه تنه نور روبل شول چې پر پوستي موټر بمی بریټ وشو. د کندهار د امنیت قمندانۍ ویندوی جمال ناصر بارکزی پیښه تایید کړه، خو ویل چې نن غرمه مخکې تر دې چې له چاودیدونکو موادو ډک مازدا موټر د ارغنداب ولسوالي د لاهور پر امنیتي پوستي بریټ وکړي پولیسو وویشت چې په نتیجه کې 14 وشوه. د په عین حال کې وویل
په همدغه موټر بم کې هغه چلوونکي هم د منځه تللی دی او زموږ اووه زړور سرتېري سطحې زخمیان سوي دي.
خو یوې امنیتي سرچینې د نوم د نه ښودلو په شرط آزادي راډیو ته وویل چې درې پولیس وژل شوي او نه نور ژوبل دي. دا خبرونه له آزادي راډیو اوري. د بیروت په ساحلي بندر کې نن د زورور اور لوی لمبې پورته شوې. دا پیښه په داسې حال کې شوې چې لا هم د بیروت د اوسیدونکو له ذهنه د تیرې میاشتې د سختې چاودنې ویره نه ده وتلې. راپورونه وایي چې د پیښې له ځایه ټینګ لوګي آسمان ته پورته کیږي. تر اوسه د لګېدلې اور له کبله د مرژوبلو یا تاوانونو په اړه څه نه دي ویل شوي. خو د لبنان پوځ وایي چې ګودامونو د تیلو زیرمتون او د موټرونو ټایرونو ته د اور د غځېدو مخه نیولې ده. د ایران وسلوالو ځواکونو نن چهارشنبه هرمز ستراتیژیک تنګي ته نږدې کالني سمندري تمرینونه پیل کړل. د ایران دولتي تلویزیون وایي د سمندري هوایی او مځکني ځواکونو جزو تامونه په دې درې ورځنۍ مانورې کې چې له اوبتلونو او بې پیلوټ الوتکو هم پکې کار اخیستل کیږي برخه لري. او د امریکا متحده ایالاتونو په تیرو درو میاشتو کې تر زرو د زیاتو چینایانو ویزې لغوه کړي دي. د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت وایي پرون چهارشنبه وویل دغه اقدام د ولسمشر ډونالد ترامپ د هغه اعلامیې پر اساس شوی چې د می په 9 په هانګ کانګ کې د دیموکراسۍ د محدودولو لپاره د چین د اقداماتو په غبرګون کې خبره کړې ده.
د افغانستان د څولویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
کابل اسمان وریز د تودوخې لوړه درجه 1.1 ټیټي ولس. جلال آباد اسمان وریز د تودوخې لوړه درجه 1.1 ټیټي 22. کندهار اسمان شین د تودوخې لوړه درجه 15 ټیټي 15. هرات اسمان شین د تودوخې لوړه درجه 10 ټیټي 14. او مزار شریف اسمان شین د تودوخې لوړه درجه 1.1 ټیټي 19.
د هوا حالات مولا ناجیه ساپی واردل وړاندې په خبرونه کې دغه مطالب لرو. دولتي سرچینې تاییدوي چې د افغانستان د سولې مرکزی پلاوی به سبا له طالبانو سره د خبرو لپاره دوه ته ولاړ سي. پاندیال کې د ملي مصالحې د عالی شورا ویان فرایدون خوځون د پاتې شپږو طالب بندیانو په اړه وایي
زه فکر کوم دا یو توافق لمسه چې شوه دی دا غي مسله هم حل کیدین کده.
په امریکا کې د افغانستان سفارت لخوا د یو دیوال د جوړېدو په برخه کې د داسوی فساد پاړه د ولسی جرګې پلاوی د خپل مندونو پاړه څرګندونه لري.
دغه دیوال چې دوه متره لوړوالی لري او د کیفیت له نگاه څخه دغه عادي خښته ده چې دلته په امریکا کې په مارکیټونو کې خرڅېږي. داسې کوم یو شی په کې نه دی کارېدلی چې هغه قیمت له نور مارکیټ او بازار څخه لوړ وي.
دا به هم واوري چې امریکا په تیرو دریو میاشتو کې د څه باندې زرو چینایانو ویزې لغوه کړې دي. دا مجله ظفر با ظاهر د تایروشان په تخنیکي همکاري درته وړاندې کوم. وژدو د سر موضوع ته تر اوږده انتظار وروسته دولتي سرچینو تایید کړه چې د سولې مرکچی پلاوی د شنبه په ورځ له طالبانو سره د سولې خبري پیلوي. په دې اړه د چینور تازه جزئیات څه دي او دا خبري چا کړې دي زموږ همکار حسیب تلاش په راتو وایي چې همدا سره سره د کابل سټوډیو څخه د ټلیفون پر کښه دی. حسیب تلاش خبرونه ته شرغلې تحصیل اوریدونکو سره خپل معلومات شریکي.
مرنه فریپا جنیت سولې د مرکزی پلاوی دو غړو فوزی کوفی او حفیظ منصور له ازادي راډیو سره په خبرو کې قطر ته د افغان پلاوی سبنۍ سفر تایید کړ. دوی ویل چې دوړه خوبي بعد د شنبه پورې خبري پیل کړي. مخکې له دې د افغان حکومت یو لړپوري چارواکي چې دغه خبرو د پیلېدو په اړه خبر درلود او غوښتل یې نوم یې وانخیستل شي. ما ازادي راډیو ته ویلي چې سبا له غرمې وروسته به د افغان حکومت مرکزی پلاوی قطر ته ولاړ شي. دغه ځغه سرچینې هم دا هم ویلي چې د شنبه په ورځ به له طالبانو سره خبرې پیلېږي. د افغانستان د سولې یو کیسیز مرکزی پلاوی لیوي ونې راهیسې له طالبانو سره د خبرو لپاره په دې خاطر انتظار و چې ظاهرا طالبان حاضر نه ول چې خبرې وکړي. خو اوس ویل شوی چې طالبان هم حاضر شوی چې د سولې خبرو ته کینی. طالبانو به د خبرو د ځند دلیل د خپل یو شمیر بندیانو نه خوشی کول یادوي او زیاتوي نږدې 15 بندیان لا هم له حکومت سره دي. د روانې اونۍ د سې شنبه په ورځ په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر وایاند محمد نعیم وردک د شمیر ازادي راډیو ته سلطنه خودلې. خو حکومت وایي هغه بندیان ټول خوشی کړی چې طالبانو یې د ازادي غوښتنه کړې او دا یې د طالبانو پلمه بللې ده. یو بل موضوع چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د خبرو د پیل په وړاندې خند بلل کېده، د هغو شپږتنو طالب بندیانو خوشي کول و چې فرانسې او استرالیا یې پر خوشي کېدو اعتراض درلود، خو افغان حکومت وایي چې په دې اړه هم له اړوندو هیوادونو سره خبرې شوي او په خبرو کې پرمختګ شوی دی. تازه د جمهور رئیس محمد اشرف غنی دوهم مرستیال سرور دانش وایي حکومت د سولې خبرو د پیل پر وړاندې ټول خندون لري کړي، د سولې لپاره اوس مهال د بل هر وخت په پرتله د افغانانو هیلمندي زیاته شوې او د ده په وینا اوس باید طالبان خپل مسؤلیت درک کړي.
بله ډیره مننه کوم حسیب تلاش دوستانو و موردل چې د افغانستان یو دولتي سرچینو ویل دي او هم د سولې د مرکزی پلاوی غړو ازادي رادیو ته تایید کړی چې سبب د سولې مرکزی پلاوی قطر ته ځي او بیا به د شنبې پر ورځ له طالبانو سره د سولې خبرې پیلوي. دغه خبرو ته ډیره موده انتظار وستل سو په لومړي سر کې د هغه توافق لمخې چې په فبروري نه وشتمه د طالبانو او امریکا ترمنځ سوی و وروسته لدی چې د دواړو لورو ترمنځ زندانیان تبادله سي، باید د مارچ پر پمیاشت کې د خبرې پیل سوی وای، خو ظاهرا د دغو بندیانو د تبادله مسله او ځینې نور مسله و چې د خبرې لزن سره مخ کړی و. د پامدیال کې د مصالحې دالی شورا ویاند فریدون خوځون هم د سولې د خبرو د جر پیلېدو په اړه نن له ازادي راډیو سره په خبرو کې هیله مندیش ښکاره کړه. له نوموړي سره احمد شیبر مرکه کړې وه او د مرکه په پیل کې د دې هیله مندۍ وضاحت وغوښت. شغل خوځون وویل
موږ د سولې د پاره نږدې شوي یو او تمه لرو چې بین الافغاني مذاکرات هر زر شروع شي. افغان تیم یا افغان مذاکره کوونکی هیئت کاملا چمتو دی.
د مصالحه د عالی شورا رئیس ډاکټر عبدالله عبدالله هم دا خبره روانه ونی وکړه چې هیئت چمتو دی، خو بل لور ته طالبان وایي چې د دوی شاو خپل زندانیان لا نه دي آزاد شوي.
طبیعي ده چې مذاکرات چې نه شروع شي باندې معنا چې ځینې مسایل کې شي طالبان روی مطرح شي وزي، او هغه چې امنیت شورا اعلان کړی دی هغه ده شي او چې موږ وینو هغه د طالبان ټول بندیان د کوم فیرس چې وکړشه او د غیله مخوف خوشی بین
هغه شپږ بندیان چې بهرنیان اعتراض پیل لري، استرالیا او فرانسې اعتراض پی درلود، هغه لا نه دي خوشی شوی. آیا فکر کوي چې طالبان به په غوي هم ټینګار کوي چې دا باید آزاد شي؟
زه فکر کوم دا غو توافق لمسه چې شوی دی د هغه مسله هم حل کیدونکی ده.
دا څه خبر هم په تیره اونۍ درلود چې د قطر د دولت په بلنه شای شاغلی عبدالله دوهې ته سفر وکړي، هغه سفر هم د همدغه طالبان او د افغانستان د حکومت ترمنځ چې کوم اختلافات رامنځته شوي دي، د دې له امله ځنډېدلې ده او کبل علت لري؟
د امیر قطر له لوري بلنه ورکړل شوې وه د ملي مصالحې د عالي شورا مشر ته چې د بین الافغاني مذاکراتو د افتتاح په مراسمو کې ګډون وکړي. هر کله چې دا زمینه مساعده شي له هغې وروسته به د ډاکټر عبدالله خپل تصمیم ونیسي.
خودون سه دلته یو بل موضوع هم شته، هغه دا ده چې د طالبانو په پلاوی کې وروسته لدی چې له پاکستان قطر ته ستون شو ځینې تغییرات راغلل، آیا د مصالحه علي شورا په دې برخه کې کوم نظر لري او کنه دا د طالبانو خپل کار دی چې خپل پلاوی بدلوي را بدلوي؟
طالبان کار څومره خپل حیات چمتو کی هغه د طالبانو پورې مربوط خبره ده. موږ لپاره مهمه ده چې د افغانستان اسلامی جمهوریت مذاکره کوونکی پلاوی کاملا آماده دی. طالبان هم هر څه زر باید آماده شي ترڅو مذاکرات شروع شي. کچېری هدف دې لپاره وي چې مذاکراتي پلاوی ته امتیازات او صلاحیتونه ډېر ورکړل شي، دام کې دې شي د پروسې لپاره ښه خبره وسی. اما خدای وکړي چې دا تغییرات او تبدیلات دې په خاطر نه وي چې دا مذاکرات ورسره وځندېږي. زموږ تمه او توقع ده چې مذاکرات هر څه زر شروع شي. د افغانستان خلک دې په تمه دي. دا نن افغانستان مدني ټولنې او رسنۍ راټولې شوې وي او غویم دا غوښتنه درلوده چې د مذاکرات شروع شي. په مذاکرات کې د افغانستان د خلکو حقونه او نور مسایل چې کوم د اوربند مسله ده، د لاسته راوړنو مسله ده، او دا باید هیڅ شي. زموږ تمه او توقع دا ده چې کله چې مذاکرات شروع کېږي او مذاکرات ته موږ ورځو، عملا د افغانستان د خلکو غوښتنو سره یا د هغوی غوښتنو ته ځواب ویلي. او په دې تمه باندې موږ تمه لرو چې هر زر د افغانستان د خلکو دغه غوښتنه چې د مذاکراتو پیل دی دا زر برآورده شي.
د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا ویاند فریدون خوځونو.
راپورونه مرکه او تبصره پر خپل وخت له ازادي رادیو.
بیا هم د همدې سولې خبرو پر موضوع تمکیږو. د بین الافغاني خبرو له نږدې کېدو سره د مدني ټولنو او رسنیو استازي له حکومت څخه غواړي چې د سولې د اجنډا په تعینولو کې د خلکو نظرونه په پام کې ونیسي. د مدني ټولنو او رسنیو دغه استازو ټینګار وکړ چې که مذاکره کوونکي خواوي خلکو ته ژمن نه وي نو تر پوښتنو لاندې به ونیول سي. فیروزه عزیزي په دې اړه نور جزئیات راکوي.
د پنځه کلنې رهاب په کوچنیو لاسونو نقاشي او دا غږ چې وایي زه سوله غواړم او د سولې لپاره نقاشي کوم. ښایي په دې عمر کې د واقعي سولې مفهوم درک نسي کړای، خو د یو سوله غوښتونکي په څیر د ملي ټولنې او د ملي رسنیو په ناسته کې راغلي چې د سولې مذاکراتو مېز ته په نقاشي خپل پیغام ورسوي. د دایمي اوربان ټینګښت، بشري حقونه، د نولس کلنو لاسته راوړنو ساتنه، عدالت ته لاسرسی، د لږکیو د حقونو ټینګښت، د جګړو د قربانیانو د حقونو ساتنه، معلوماتو ته لاسرسی او د بیان ازادۍ هغه څه دي چې ټاکل سوي د یو پریکړه لیک له لارې بین الافغاني مذاکراتو میز ته ولیږدول سي. د افغانستان د مدني ټولنو مشر عزیز رفیع په دغه ناسته کې چې د پنجشنبې په ورځ جوړه سوې وه، ازادي راډیو ته وویل حکومت باید د خلکو نظرونه واوري او د سولې د اجنډا په جوړولو کې دې په پام کې وساتي.
که د سولې لپاره اراده وي او که ښکېلې خواوې د نیابتي جګړې په پای ته رسولو باور لري، له شک پرته سوله به تحقق پیدا کړي. موږ یوازې هغه کار چې کولی شو غږونه پورته کوو او هغه ورسوو، او له دغو هڅو به هېڅکله په شان نه شو.
په دغه ناسته کې د مدني ټولنو، رسنیو، شوراګانو او ځوانانو استازو چې شمېر یې 400 تنو ته رسېده، له 40 ولایتونو کابل ته راغلي. د ناستې او بیلابیلو کمیټو په جوړولو یې د افغانستان د خلکو د اساسي لومړیتوبونو په اړه چې باید د سولې په مذاکراتو کې پرې بحث وسي خبرې وکړي. د سولې د بین الافغاني مذاکراتو لپاره د ورځو په نږدې کېدو سره د لاسته راوړنو په ځانګړي ډول له ښځو د حقونو د لاسه ورکولو په اړه هم اندېښنې مطرح کېږي. د افغان ښځو شبکې مشر روشن مشال په دغه ناسته کې د ښځو د حقونو پر حفظ ټینګار کوي. د مدني ټولنو او رسنیو یو شمېر استازي چې کابل ته له ولایتونو راغلي وایي سوله نه باید د قربانیو په ورکولو سره لاسته راسي. بلخوا د ښځو د حقونو یو شمېر فعالانې چې په 15 ولایتونو کې د 15,000 ښځو لاسلیکونه راټول کړي او کابل ته راغلي، په یوه بله ناسته کې وویل غواړي د دغو ښځو غږونه تر حکومت پورې ورسوي. دوی د سولې په مذاکراتو کې د انساني حقونو او ښځو پر ازادیو ټینګار وکړ.
د ازادي راډیو خبری مجله اوري.
د ولسمشر اشرف غنی پر لومړی مرستیال امر الله صالح د چاشمبې د ورځې بمی برید کې د یو شمېر قربانیانو جسدونه له هم ورکړي. د 25 کلن احمد ضیا په دې برید کې وژل شو، خو کورنۍ وایي د هغه یوازې یوه پښه موندلې او نور جسد یې ورک دی. بلخوا بیا د کورنیو چارو وزارت وایي د دې پېښې د ټپیانو په شمېر کې هم زیاتوالی راغلی دی. نور حال دیوانه دراکوي.
د 25 کلن احمد ضیا له جنازې یوه ورځ وروسته دلته خپلوان، فاتحې او غمرازۍ ته راټول شوي دي. احمد ضیا هر ورځ په لاسي ګاډۍ د توکو د پلورلو له لارې د لس کسیزې کورنۍ سرپرستی کوله، خو د چهارشنبې په ورځ د جمهور رئیس لومړي مرستیال امرالله صالح پر کاروان حمله کې ووژل شو. د احمد ضیا 22 کلن زوی سلیم وایي سهار یې پلار د یوې مړۍ ډوډۍ لاسته راوړلو په مخه خپلې لاسي ګاډۍ سره ووت، خو 2 ساعته وروسته یې د مرګ خبر راغی.
پلار مې شهید شو. موږ له خدای پرته بل هېڅ سرپرست نه لرو. ورونه مې واړه واړه دي، خپل هم مزدور کار یم. د ورځې دوی درس او ګټم. پلار مې ټول ستونزې ماته پریښودي او ماشوم رونو خویندې مې ماته پاتې دي.
د سلیم ترڅنګ یې تر هم د خپل ورور د مړینې په ویر اوښکې تویوي. د احمد ضیا ورور وحید بیا د خپل ورور د مړینې غم ترڅنګ له حکومت هم ګیله من دی. دی وایي په دې حمله کې یې د خپل ورور نیمګړی مړی پیدا کړ چې یوازې یې د یوې پښې له مخې پېژندنه وشوه، خو تر اوسه هیڅ چارواکی یا حکومتي کس د خواخوږي لپاره در نه دی ورټکولی.
چارواکي هیڅوک نه دی راغلي، یوازې د امبولانسونو مسؤلین مو ولیدل چې د څېړنو لپاره راغلي ول، نو هیڅوک نه دی راغلي.
اوس مهال له دې پېښې یوه ورځ تېرېږي، خو داسې کورنۍ هم شته چې د کورنۍ غړي یې لا درکه دي. یوازې دومره پوهیږي چې د حملې په وخت کې یې خپلوان په همدې سیمه کې ول. تېره ورځ د کابل ښار تایمني سیمه کې د ولسمشر لومړي مرستیال د موټرو پر کاروان بمی چاودنه وشوه. امرالله صالح له حملې 2 ساعته وروسته رسنیو ته استول شوي ویډیویي پیغام پیغام کې د خپل روغتیا ډاډ ورکړ، خو ترڅنګ یې له ټولو هغو هیوادوالو بخښنه وغوښته چې د دې حملې له امله ورته مالي او ځاني زیان رسیدلی و. د افغانستان کورنیو چارو وزارت د تازه شمیرو له مخې دې حمله کې 10 کسان وژل شول او 30 نور ټپیان شول. د دې وزارت ویان طارق قاریان په وینا ټول وژل شوي ملکیان ول.
جوان
آزادی
خزینا تسری جازا نور کی چې دوت بش تذکره واخلي
دلانه فیصله وا منګول وخت درشه
په هنه
چې مو په مکتب کې د باران د لپاره باندې نشته مو په زمګه کې نو
آزادی رادیو 1269 منځنۍ چپا او اف ام 0.5 چپا
د ساده رادیو هر ورځ د سهار له 8 بجو ته ماښام تر 8 بجو پر منځنۍ چپا 12 شپږنوي او د اف ام 0.5 چپا په ټول افغانستان کې صافه وازی او د لکسي او کده انټرنیټ اسانتیا لري نو زموږ خبرونه پر ویب سټ هم په ژوندۍ بڼه او هم په تکرار ډول او د لکسي او راپورونو خبرونه مول وسلای سي پاتمو د ازادي رادیو ټکی کام یا ازادي رادیو ټکی اور د ولسی جرګې هغه پلاوی چې په امریکا کې د افغانستان د سفارت د ودانۍ د یو دیوال د جوړېدو په چاره کې د فساد اداو په اړه تړنه کوي وایي په نږدې $2 میلیون د داسې یو دیوال رغیدل د منلو نه دی. جاوید صافی چې د ولسی جرګې لخوا امریکا ته تللی وایي هغه مواد چې د دیوال په جوړولو کې ترې ګټه اخیستل سوې په ډېرې اسانۍ پیدا کېږي او بیې هم دومره پورته نه ده. ښاغلی صافی په واشنګټن کې د افغانستان پر سفیر تور لګوي چې د څېړنو په برخه کې سمه همکاري نه ده کړې. امید ظاهر مال په دې اړه نور جزئیات راکوي.
په امریکا کې د افغانستان د سفارت پر میلیونی ډالرو جوړ شوی جنجالي دیوال د ولسی جرګې هغه پلاوی چې د دې دیوال د جوړېدو په برخه کې د فساد د شویو ادعاو د څېړنې لپاره امریکا ته تللی وایي د دیوال په جوړېدو کې خښتې او نور عادي مواد کارول شوي چې هلته ډېر اسانه پیدا کیږي او بیا یې هم دومره لوړه نه ده. د ولسی جرګې غړی جاوید صافی چې د همدې موضوع د څېړنې مشري په غاړه لري وایي په $2 میلیون د داسې یو دیوال جوړېدل د منلو نه دي.
دغه دیوال چې 2 متره لوړوالی لري او د کیفیت له نگاه څخه دغه عادي خښته ده چې دلته په امریکا کې په مارکیټونو کې خرڅیږي او په مینځ کې کانکریټ کارېدلی دی. نو مطلب داسې کوم یو شی په کې نه دی کارېدلی چې هغه یو یا کوم تاریخي ارزښت ولري او یا د هغې قیمت له نور مارکیټ او بازار څخه لوړ وي.
ښاغلی صافی په واشنګټن کې پر افغان سفیر رویا رحماني تور پورې کوي چې لومړی هڅه کوله د دوی د څېړنو مخه ونیسي خو د فشار په پایله کې دوی ته په دې اړه د څېړنو اجازه ورکړه. موږ په دې اړه په امریکا کې د افغانستان سفارت سره اړیکه ونیوه خو مسؤلینو یې ځواب را نه کړ. د ولسی جرګې دا غړی وایي له افغان سفارت د دیوال د جوړېدو په برخه کې 26 تخنیکي پوښتنې کړي چې ځینې یې شفاهي او ځینې یې باید په رسمي او مکتوبي ډول ځواب شي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وړاندې په امریکا کې د افغان سفارت دیوال رغولو کې د اداري فساد په تړاو راپورونه رد کړي دي. د وزارت مخکې ویلي د روڼتیا خوندي کول او د حساب ورکولو اصل په پام کې نیولو لپاره ژمن دي چې د پروژې اړوند ټول سندونه د هر اړخیزې څېړنې لپاره لوی څارنوالۍ او د پلټنې عالی ادارې ته وسپاري. اوس د بهرنیو چارو وزارت وایي دا موضوع لوی څارنوالۍ ته استولي څو په اړه یې څېړنې وکړي خو لوی څارنوالۍ بیا په دې اړه ځواب ورکولو ته نه حاضریږي. وړاندې داسې راپورونه ورکړل شوي چې امریکا کې د افغانستان سفارت د 70 متره دیوال رغولو ته د یو شرکت $880,000 وړاندیز رد کړی او دا کار یې د بلې کمپنۍ له لارې د $1,825,899 بشپړ کړی دی. په ورته وخت کې د افغانستان د روڼتیا د څار سازمان وایي د افغانستان حکومت چمتو نه دی چې په دې برخه کې آزادو بنسټونو ته د څېړنې زمینه برابره کړي. د دې ادارې څېړونکی ناصر تیموري
هغه څه چې موږ پوهیږو دا ده چې د افغانستان حکومت چمتو نه دی چې د څېړنې او څارنې لپاره آزادو بنسټونو ته زمینه برابره کړي او هغه برخو کې چې تحقیق شوی او دوسیې لوی څارنوالۍ ته راغلي دي څېړنه پرې نه کیږي.
خو د افغانستان حکومت تل ویلي چې د فساد سره مبارزه یې لومړیتوب دی او د ټولو هغو بنسټونو د کار هرکلی کوي چې د فساد د مخنیوي او یا یې هم د موندنې لپاره لاس په کار کیږي.
دوستانو مخکې تر دې چې بهرنۍ مسله را واخلو بیا هم د افغانستان پر یو موضوع تمکیز هغه خبر چې تازه مو ترلاسه کړی. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي له یو استرالیایي شرکت سره یې په افغانستان کې د 40,000 میګاواټه برېښنا د تولید موافقه لاسلیک کړه. ښاغلی غنی دا خبره نن د مارشال فهیم د پوځي پوهنتون د 12مې دورې د افسرانو د فراغت په مراسمو کې وکړه. د وویل چې له استرالیایي کمپنۍ سره موافقه نن لاسلیک شوې ده. افغانستان د کال شاوخوا 20,000 میګاواټه برېښنا ته اړتیا لري خو له دې کبله چې د برښنا د تولید لوړ ظرفیت لري افغان چارواکي هیله لري چې دا هیواد به د برښنا پر وسادراتي هیواد بدل شي. تر ولند وخت وروسته زموږ پرمونه دامل لري.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې په تیرو دریو میاشتو کې تر زرو د زیاتو چینایانو ویزې لغوه سوي دي. د دې وزارت ویاندې پرون ویلي دا کار د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د یوه بیان له مخې سوي چې د می میاشتې په 9 نیټه په هانګ کانګ کې د ډیموکراسۍ د محدودولو لپاره د چین د اقداماتو په غبرګون کې خپور سوی و. نور جزئیات فرشته جلال زیره کوي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې دا کار د هغې اعلامیې پر اساس سوی چې امریکا ته یې د هغو چینایي محصلانو او چیرونکو پر ورتګ بندیز ولګاوه چې د امریکا ملي امنیت ته تهدید پېښولای سي. دا کار د امریکا حکومت امنیتي خطرونو ته په پام کړی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویاندې پرون وویل دا کار د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د هغه بیان له مخې سوی چې د مې د میاشتې په 9 نیټه په هانګ کانګ کې د ډیموکراسۍ د محدودولو لپاره د چین د اقداماتو په غبرګون کې خپور شوی و. داول ورته چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د حقوقو کسانو شمیرې له نوې چې د ولسمشر ډونالډ ټرمپ له هغه فرمانه اغیزمن شوی دی. امریکایي چارواکي وایي چې په وروستیو کلونو کې د چین په تړاو د جاسوسۍ قضیې ډېرې شوې او دا د پیکینګ د منظمو هڅو یوه برخه ده. د 2013 او 2019 کلونو ترمنځ نږدې 310,000 چینایي محصلانو په امریکایي پوهنتونونو کې زده کړې کولې او په تحقیقاتي مرکزونو کې په تحقیق بوخت ول. د بهرنیو چارو وزارت ویاندې ویلي چې په دغه نوي اقدام سره په متحدو ایالتونو کې ډېر لږ چینایي محصلان او څېړونکي اغیزمن شوي دي. د واشنگټن او پیکینګ اړیکې په دې وروستیو کې د سوداګرۍ په هانګ کانګ کې د بشري حقونو او د کورونا ویروس په ګډون د یو لړ لانجمنو مسلو پر سر ډېر ترنګلې شوي دي. امریکایي چارواکي وایي چې د پیکینګ د دوامدارو او تنظیم شوو هڅو په پایله کې په وروستیو کلونو کې د جاسوسۍ د داسې پیښو شمیر زیات شوی چې چین لاس پکې لري. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویاندې پرون وویل چې هغه چینایي محصلان او څېړونکي چې ویزې کنسل سوي په امریکا کې د ټولو چینایي محصلانو او څېړونکو چې یوازې زده کړه کوي یوه کوچنۍ برخه ده. هغې وویل چې د چین هغه محصلان او څېړونکي چې د چین د کمونست رژیم پروپاګاند او د چین د رژیم د پوځ د زورواکۍ اجنډا پر مخ نه بیایي امریکا ته ورتلای شي او امریکا یې هرکلی کوي. د امریکا متحده ایالات په همداراز پر چین تور پورې کوي چې هڅې کوي چې هغه څېړنې غلا کړي چې په امریکا کې له کرونا ویروس سره د مبارزې په تړاو شوي دي. په همدې حال کې پرون د جنوب ختیځې آسیا د هیوادونو آزیان د بهرنیو چارو د وزیرانو غونډه پیل شوه چې د بحث یو اساسي موضوع یې د چین او امریکا ترمنځ د روان کړکېچ سړول دی. د آسیان د بهرنیو چارو وزیرانو غونډه به د آسیا فورم په جلسه چې د سپتمبر په 12 جوړیږي پای ته ورسیږي. په آسیا فورم کې د امریکا او چین د بهرنیو چارو وزیران ګډون کوي او بیا به هم د پیکینګ او واشنگټن پر روابطو بحث وشي.
ستاسو ل پیغامونو
آزاد یم د وردګ ولایت جلګې له ولسوالۍ څخه مې اړیکه درسره نیولې ده. دلتا د جلګې په ولسوالۍ کې او همدارنګه ولایت کې ګڼ شمېر داسې معیوبین موجود دي چې هغه مرضاتي دي، یعنې له مر څخه معیوب زیږېدلي. په ډېر تأسف سره باید ووایو چې دولت یوازې هغو معیوبینو سره کومک کوي کوم چې غیر مرضاتي، یعنې له مر څخه معیوب نه وي پیدا شوي، وروسته مراحلو کې معیوب شوي وي. نو دغه مظلوم قشر او بېچاره قشر له ګڼ شمېر مشکلاتو سره لاس او ګرېوان دی. نه صرف میاشت، نه کومه بله خیریه موسسه د دوی لاسنیوی کوي. مخکې مو یو ښه خبر ترلاسه کړ، هغه دا چې د دغه مرضاتي معیوبینو سره د کومک په هکله باندې دوی ته به هم په تقاعد په نظر کې نیول کېږي یوه طرحه ریاست جمهوري ته لیږل شوې. خو په ډېر تأسف سره باید ووایو چې تر اوسه پورې چارواکو هغې طرحې ته تر اوسه پورې مثبت جواب نه دی ورکړی. نو د ازادۍ رادیو څخه زموږ غوښتنه دا ده چې زموږ غږ تر چارواکو ورسوي. والسلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.
موږ
او یاغ دی مسکن واوري وسلام.
ستاسی پیغام ستاسی نظر.
دوستانه د نن ورځې پښتو خبرونه مو هم دومره وي. دری مجله سید سمی عباس وړاندې کوي. شرغله
تشکر فریبا جان، خسته نباشید.